سلامونه وخت مو په خیر وخت افغانستان کې نه بجی دی تاسو ازادي رادیو ته غواګی سپم کوي د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یونیسیر وایي ایران د سپتمبر له میاشتې راهیسې له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د افغانستان لپاره د دې کمشنری څانګې نن جمعه په خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر کې لیکلي چې روان کال ایران په سلګونو زره افغانان بیرته افغانستان ته استولي دي چې اکثر یې په زور له هغه هیواد ایستل شوي دي. د دې ادارې یو چارواکي کارولاین ګلوب په اسلام کلا بندر کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې ایراني چارواکي په پام کې لري څو تر راتلونکي مارچ میاشتې پورې 2 میلیونه بهرني کډوال چې اکثر یې افغانان دي له خپل خاورې وباسي. یونیسیر ویلي له ستونزو سره سره هڅه کوي چې په افغانستان کې د خپلو شریکانو په مرسته د هیواد ته د دغو نویو ستنېدونکو کډوالو لاسنیوی وکړي تر څو خپل ژوند ته بیرته سمون راوړي. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي طالبانو په څکم یو کال کې لږ تر لږه 2 لسرسنۍ بندې کړي دي او دا روزو ټلویزیون چې د وروستیو کې غږ غلی دی اووه کارکوونکي تر اوسه په کابل کې بندیان دي. د ټولنې پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې له طالبانو غوښتي چې د دې تلویزیون کارکوونکي خوش کړي او د رسنیو د بندېدو د غندنې تر څنګ یې هغه د نه منلو وړ بللې ده. د بې پولي خبریالانو د ټولنې د جنوبي آسیا د څانګې مشرې سیلین مرسر وویل چې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو ایدیالوژیکي او ظالمانه چلند په وروستیو میاشتو کې زیات شوی دی چې د ګڼو رسنیو د تړلو لامل هم دی. د ټولنې د ټولو نیول شویو خبریالانو په بې قید او شرط خوشي کولو ټینګار وکړ او تاکید یې وکړ چې افغان رسنۍ حق لري څو خلکو ته بې پرې معلومات ورسوي. د ټولنې له طالبانو وغوښتل چې رسنیو ته اجازه ورکړي چې له نړیوالو معیارونو سره سره سم فعالیت وکړي. په هلمند کې د موټر د ټکر له امله 2 کسان مړه او 4 نور ټپیان شوي دي. د کندهار هرات پر لویه لار د سنګین ولسوالۍ په دوراهي سیمه کې د موټرو د بې احتیاطۍ له امله 3 موټرونه په ټکر کې ښکېل شوي چې په پایله کې 2 تنه ځای پر ځای خپل ژوند یې له لاسه ورکړی او 4 تنه نور ټپیان دي. د هلمند ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیښه د تیز رفتارۍ او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې را روان 2015 کال د افغانستان شاوخوا 2.9 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان لپاره د راتلونکي کال د بشري اړتیاو او اړو کسانو ته د مرستو رسولو پلان یې بیا پیل کړی دی. په جنوبی سالنګ کې هم تیر شپه په یو ټرافیکي پیښه کې 2 تنه مړه او 3 تنه ټپیان شوي دي. د پروان د امنیت قومندانۍ ویان فضل الرحمن مسکینیار نن پر یو اعلامیه کې وویل چې دغه پیښه تیر شپه د جنوبی سالنګ د ولسوالۍ په ګهوارې سنگ سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو کورولا ډوله ټکسي چې له تخار څخه کابل ته په لاره روانه وه له سړک څخه واوښته او چپه شو. د خبر پاڼې له مخې په دې پیښه کې د موټر چلوونکي په ګډون 2 تنه مړه او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. سیمه ییزو چارواکو د دې ټرافیکي پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل. د اوکراین پر پلازمینه کیف او جنوبی سیمه خرسون نن جمعه د روسیې د پراخو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. د کیف د پوځي ادارې مشر سیروهی پوپکو وویل چې د روسیې د توغندیو بریدونو له امله په ټول اوکراین کې د هوایي بریدونو د خطر زنګ وهل شوی او د هایپرسونیک کینجال او اسکندر بالستیک توغندیو په ګډون یوازې 8 توغندي پر کیف وشتل شوي دي. د اوکراینی چارواکو په وینا یو تن په کیف او بل په خرسون کې وژل شوی دی. د یونان په ختیځ کې د روډس ټاپو په سواحلو کې نن د یوې ګړندۍ کښتۍ د چپکېدو په پیښه کې 8 تنه مړه شوې دي. د ساحلي ګارډ چارواکو ویل دغه کښتۍ چې غیر قانوني کډوالې لېږدول هغه مهال چپه شوه چې خطرناکه مانورونه یې ترسره کول تر څو د ساحلي ګارډ له یوې کښتۍ څخه ځان وژغوري. د چارواکو په خبره د کښتۍ 18 سپرلي ژغورل شوي دي خو ژغورونکي ډلې بیا هم په احتمالي ورکو شویو کسانو پسې د لټون عملیات کوي. تر اوسه پورې د مړو شوي او ژغورل شویو کډوالو هویت نه دی څرګند شوی خو له سوریایانو وروسته ډیری افغانان پر دې غیر قانوني لارو هڅې کوي چې یونان ته ځان ورسوي. یونانی چارواکي وایي چې سکل به چې پای ته یوازې 4 ورځې پاتې دي د هغو غیر قانوني کډوالو شمیر له 8000 کسان واوړي چې یونان ته ورغلي او یا ور روان دي. او وروسته یو سپورتي خبره د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې پر وړاندې د سبا ورځې وروستۍ او درېیمې 500 ورځې مسابقې ته پوره چمتووالی لري. افغانستان وتوانید له کوربه هیواد زیمبابوې نه د کرکټ پرونۍ مسابقه د 232 منډو په توپیر سره وګټي. قدر من اوریدون کو وړاندې د ازادي رادیو نه د ازادي مجلې خبرونه درته نشر ته چمتو ده. هغه واوري بیا به د ازادي رادیو نور خبرونه سره هم ملوسی.
ازادي رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو پده خبرونه کی ده پشتو پنوم ده دی هنری پارچه هنرمند زاکر حسین ومر اوران ده پخبرونه کی جو زیاد در کهو په خوست کې روانه اونۍ د رڼا په نوم د کتاب درې ورسنۍ نندارتون ترسره شو.
د کاروان اما کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې تانه زموږ کتابونه خوښه لاس زره وو.
د یو کتاب پاڼې اړوو.
د لټې ارواپوهنه کتاب چې اډوین سی بلس لیکلی پښتو ته امداد الله تلاش رجبړل دی.
د حمیم جلال زی غزل لرو.
ژوندۍ دی يم ساتلی بې دیدنه خو مننه په کال کې مې یو ځل کوي پښتنه خو مننه.
دا کاسی د هنر پاړه د یو اکاس میرویس رسولی نظر در سره شریکو.
اکاسان چې عکس اخلي یو داستان خپل جوړي، مګر خلک چې دا عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي.
د هند کلاسیکي موسیقي استاد زاکر حسین وفات شو. زاکر حسین د کال په پیل کې د پښتو په نوم د موسیقي د وی پارچې له برکته د نړۍ د موسیقي تر ټولو ستره جایزه ګرامي جایزه ګټلې و. وړاندې په دې جایزې په اړه هم جزئیات تر سره شریک کړم. د تبلیغ د بیساري استاد زاکر حسین کورنۍ په یو بیان کې ویلي دي چې نوموړی د سږو په مزمنې ناروغۍ اخته و چې د یک شنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د سان فرانسیسکو ښار په یوه روغتون کې سا ورکړه. په دې بیان کې راغلي دي د یو ښوونکي او مربي په توګه د هغه هڅو په بشمیره موسیقي ژغونکو نه هېرېدونکي اغېزې پرې شېدي. هغه هیله لرله چې راتلونکی نسل نور هم وهڅوي. هغه د کلتوري سفیر او د هر وخت تر ټولو د ستر موسیقي ژغونکي په توګه یو بېساره میراث پرېښود. زاکر حسین په کلاسیکي موسیقي کې د تبلې پیشندل شوی ژغونکی و چې په تیرو شپږو لسیزو کې له ډېرو نړیوالو هنرمندانو سره ګډ کار وکړ. زاکر حسین د 2022 کال په جولای کې د هند په ممبئی کې د تبلیغ اهمیت پاړه ویلی وو.
I mean one of the functions important functions of the rhythm is to be able to make people dance.
زما مطلب دا دی چې د تالیا و مهمه دنده دا ده چې خلک نڅا ته وهڅوي او مجبور کړي. دا د لرغونو زمانو خبره ده چې کله به خلک اور ته راغونډیدل، ډرمونه به یې غږول، خلک به ورته نڅېدل، سندرې به یې ویلې او شور به جوړ کړی وو. نو دا عادي خبره وه او هیڅ دلیل نشته چې ولې موږ نشو کولای دا دودیز عنصر عصري غږیزې تجربې ته راوړو.
زاکر حسین د افسانوي تبله ژغونکي استاد الارکه زوی و چې په 1955 کال کې په ممبئی کې زیږیدلی او په وکلنۍ کې له خپل پلار څخه د تبلې د ژغولو زده کړه پیل کړه. زاکر حسین له 12 کلنۍ څخه د هند کلاسیکي موسیقي له مشهور هنرمندانو سره کار کړی دی. په یو مرکه کې چې په هند کې په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه لاس په لاس شوې، زاکر حسین ویلي چې له زیږیدو وروسته یې پلار ورته په غوږونو کې د تبلې تالونه ښخولي دي. هغه ویلي زه کور ته راوړل شوم، پلار ته یې په غېږ کې ورکړم. رواج دا و چې پلار به د خپل ماشوم په غوږ کې آسان کاوه، خو هغه زه په غېږ کې ونیولم، خپلې شونډې یې زما غوږونو ته نږدې کړې او زما په غوږونو کې د تبلې تالونه وویل. په 1993 کې زاکر حسین له مشهور بریتانوي ګیتار ښخونکي جان مکلاکن سره د شکتی په نوم هنري ډله جوړه کړه. دې ډلې هندي کلاسیکه موسیقي د جاز د موسیقي له آلاتو سره یو ځای کړه چې په لویدیځ کې د موسیقي یو نوې بڼه معرفي کړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي زاکر حسین د کلتوري یووالي نقشه بللی چې د نوموړي په خبره هغه د هندي کلاسیکي موسیقي له لارې په نړۍ کې انقلاب راوست. مودی په ایکس شبکه کې په یو پوسټ کې لیکلي هغه تبله نړیوال سټیج ته ورسوله. په میلیونونو انسانانې د خپل بېساري تالونو ژغولو له کبله حیران کړل. زاکر حسین ته په 2023 کال کې د هند د پادما وی بهوشان دوهمه تر ټولو ستره ملکي جایزه ورکړل شوه. سږ کال زاکر حسین د هند لومړنی هنرمند شو چې په یو کال کې درې د ګرامی نړیوالې جایزې وګټلې. یوه جایزه د پښتو په نوم د موسیقي پارچې له امله خپله کړه. د پښتو په نوم د موسیقي پارچې د جایزې په اړه چې د کال په سر کې زاکر حسین ته ورکړل شوه، سنا کاکړ راپور لري.
د هنری پارچا پښتو نومیږي. پښتو د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامی شپږ شپېتمې کلنی جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقۍ جایزه خپله کړه. پښتو پارچا چې له هندي او لویدیځو سازونو څخه د زاکر حسین، بیلا فلیک، ایدګا مایر او راکیش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د مې په 12مه خپره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي وو د هغې پوځي موسیقۍ له سرونو یې الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له یوځای کېدو رامنځته شوي وو. ګرامی جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه،
په تابله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال، هم د مغلي واکمنیو پر مهال، او د ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار له ځان سره هندوستان ته وړي وي.
نوموړي هم دا شان زیاته کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبانو حکومت موسیقي حرام ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او آن اورېدلو هم بندیزونه لګولي دي، چې له امله یې ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول، چې وخت په وخت خپلې ځینې نوې جوړې شوې سندرې مینهوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د ناپلیون بناپارت وینا ده چې وایي مال وسلو ته زیات وخت ورکړ ځکه زه پوه شوم چې کتابونه هغه سرتیری دي چې نړۍ فتح کوي. د خوست ښار له منار سره د کتاب لوستنې او مطالعې ته د خلکو د هڅونې لپاره د رڼا په نوم درې ورځنۍ نندارتون د اکشن بی پورس پیل شو او د سیشن بی پورس پای ته ورسید. دې نندارتون ته څو تنو ورغلیو اساجی راډیو مجلې ته وویل.
نو مې حبیب الله قهرمان د خوست ولایت څخه اوسیدونکی یم. د رڼا نندارتون لیدل تر غلای مو بلا بل کتابونه مې تر لاسه کړل او خپل ملګرو ته مې هم ډالای کړل. ل دولت او د داسې چرواک څخه مغوښتنه هم هم دغه ده چې دغه تعلیم په برخه کې نور هم کارونه یا هغه جدي ګامونه چټک کړي تر څو موږ خوستوالو د مطالعې سره مخته شو او د تعلیم څخه لرې پاتې نه شو.
نوم مې ذبیح الله همرز دی. د رڼا نندارتون ته راغلی یم او د خپلې خوښې کتابونه مې واخیستل او نورو ملګرو ته مې ډلۍ کړل. له دغه اړوند چارواکو څخه مې هیله ده تر څو دا ډول نندارتونونه لا هم ډېر کې وغځوي تر څو ځوانان له مطالعې سره آشنا شي.
نوم مې فضل صدران ده. د خوست ولایت اوسیدونکی یم. د رڼا نندارتون ته راغلی یم او دلته مې د خوښې وړ کتابونه واخیستل او له یارانو مې ډلۍ هم کړل. له دولتي چارواکو مهیله ده چې دا ډول رڼا نندارتون په شان نور نندارتونونه هم جوړ کړي چې ځوانان مطالعې ته واسي.
په رڼا نندارتون کې څومره او څه ډول کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو؟ په دې اړه او له لویه سره د دې نندارتون په ارتباط مې د خوست د یوه مدني فعال په کتاب مین ابراهیم ایمان څخه پوښتنه وکړه چې دا نندارتون د چا لخوا جوړ شوی وو.
مننه صبر صاحب. عموما رڼا نندارتون خو د پخوست کې مونږ د کاروان اما کتابتون یو خصوصي اما کتابتون جوړ کړی دی. نو مونږ دې لور یې جوړ کړی و، بیا مونږ سره په خوست کې اطلاعات فرهنګ ریاست او په کابل کې د عامه کتابتونونو ریاست هم همکار وو. په دې
درې ورځنی نندارتون کې تقریبا څومره کتابونه ستاسو لاټکل سره سم نندارې ته ایښودل شوي وو؟
اجتماعیات هم و نور ډول ډول ادبیات ډول ډول کتابونه و اسلامیات.
لتا سره په دې نندارتون کې لکه څنګه چې تاسو وویل د کابل عامه کتابتون هم مرسته کړې وه، نو له نورو ولایتونو هم خلکو کتابونه نندارې ته راوړي؟
نه، یوازې د خوست کتاب پلورنځی راوتلی وو او موږ د کابل نه او خپله د کاروان اما کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې تنه زموږ کتابونه خواوشه لس زره وو. نور ټول کتابونه کېدای شي له دې نه ډېر وي، ځکه په خوست کې زیات کتاب پلورنځی دي، دوی ټولو کتابونه رابسلي وو نندارې لپاره.
نو په دې حساب باندې تقریبا څومره ساحه د کتاب د نندارې نیولې وه؟
عموما دلته د خپلواکۍ مینار دی، ډېر لوی مینار دی، ډېر لوی چمن لري. تاسو به په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی وي، ساحه بیخي ډېره وه، کتابونو ننداره بیخي ډېره وه. تېر کال هم موږ همدلته نندارتون کړی و په همدې مینار یا په همدې څلي، نو د تېر کال نه زموږ کتابونه سږ کال ډېر وو.
تاسو چې څرنګه وویل د کاروان عامه کتابتون کنه، دا خو په دې کې خو هغه کتابونه دي چې د خلکو د لوستلو لپاره دي، نو تاسو د خرڅلاو لپاره وړاندې کړل؟
او دلته ځینې کتابونه مونږ کابل کې د دانش، سروش او نورو کتاب پلورنځیو نه راوړي وو چې خلکو غوښتنې کولې. د کاروان عامه کتابتون کتابونه یوازې د مطالعې لپاره مونږ وړاندې کړي وو. د خرڅلاو کتابونو ځانته میزونه وو چې له هغې نه به خرڅلاو کولو چې ځینو کتاب پلورنځیو نه مونږ راوړي وو او د خوست کتاب پلورنځی یا راوتلي وو. په زموږ په هغه کې ډېر د مطالعې کتابونه وو چې هغه مونږ نه پلورل، ځکه چې هغه د کاروان اما کتابتون مربوط وو. کوم کتابونه چې د فلور د باره مونږ راوړي وو له کابل نه او د خوست کتاب پلورنځی نه راوتلي وو هم مونږ پلورل.
یعنی د الله سره عنوانه کتابونه چې تاسو یاد کړل، په دې کې څومره برخه د خرڅلاو لپاره وو؟
په دې کې خواوش فکر کوم څلور زره به د خرڅلاو لپاره وي، ځکه چې مونږ د شپږو زرو خواوش کتابونه د کاروان عامه کتابتون د بیرته خپل عامه کتابتون ته تسلیم کړل. البته کاروان عامه کتابتون نوی فعالیت پیل کړی دی، دا خصوصي کتابتون دی، په خوست کې نومړی خصوصي کتابتون دی.
ستاسو له لوري چې کوم کتابونه وپلورل شول، په هغو کې تر ډیره کوم ډول کتابونه ډیر خرڅ شول؟
عموما ادبیاتو، د ادبیاتو د ناول برخه وه، شعر و، ارواپوهنه وه، په دې تاریخ کتابونه، دا اسلامیات هم چې عموما د عربي او پښتو اسلامیاتو پلورل شول، ډېر اسلامیات او ادبیات بازار ښه و.
نورو کسانو چې کوم کتابونه وپلورل، د هغوی په برخه کې تاسو ویلی شئ چې کوم ډول کتابونه به ډېر خرڅ شوي وي؟
عموما په خوست کې ځوانان د ادبیاتو سره مینه لري. ما په دې د ملګریو نه پوښتنه کوله یا د نورو کتاب پلورنځیو نه پوښتنه کوله، ډول ډول کتابونه پکې حاضر شول، د هر مسلک کتابونه، د طب کتابونه هم مونږ درلودل، د انجینرۍ برخې کتابونه هم مونږ درلودل. ما ته کتاب پلورنځی والا وویل چې بازار بیخي ښه دی، او عموما په خوست کې د کتاب بازار په دې وروستیو کې سوړ و، خو کله چې د نندارتون ولګېدو موږ اعلانات وکړه، د ولسوالیو نه او د مرکز نه ډلې ډلې خلک راتلل درته کتابونه اخیستل، او د شخصیت پوهنتون محصلین هم په دې کې وو چې د بېلابېل پوهنځیو.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې په خوست کې د کتابونو بازار په وروستیو کې سوړ و، له لویه سر په ټول افغانستان کې د کتابونو بازار او د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ دي. څه فکر کوئ چې دغسې نندارتونونه که ډیر شي، او یا که تاسو داسې هڅې وکړئ چې په خوست کې په لنډه موده کې بل نندارتون هم جوړ کړئ، ګټه به یې ډیره نه وي؟
موږ خپل کاروان اما کتابتون خصوصي اما کتابتون چې جوړ کړی دی تر ډیره په دې فکر یو چې موږ په خوست کې یو ورځنی نندرتونونه جوړ کړو، ځکه د خلکو دا تقاضا ده، غوښتنې دي، بار بار غوښتنې دي. نن ورځ موږ نندرتون پای ته رسیدلو، ډیرو خلکو غوښتنې وکړې چې تاسو دا نندرتونونه ډیر کړئ. خلک دي که موږ دغه خلکو دپاره نندرتونونه وړاندې کړو نو طبعا د کتاب سره مینه او د کتاب مطالعه فرهنګ طبعا زیاتیږي. نو عموما خلکو هم غوښتل، ډیرو خلکو ویل چې بیا کتابخانې ته نشو تللی، دلته چې نندرتون موږ جوړ کړی و یو کافی شاپ د نندرتون په ځای کې و، چمنونه و، ګلان و، نو یو داسې خوندوره فضا وه، کتابونه و، خلک ډلې ډلې راتلل د خپل ذوق کتابونه یې اخیستل. نو خلکو دا غوښتنه وه که تاسو دې کار ته دوام ورکړی او په خوست کې نندرتونونه جوړ کړی، انشاءالله دا ټکنۍ حالت به سم شي.
تاسو د خلکو راتګ ته اشاره وکړه، ایمان صاحب یو اټکل کولی شئ چې تقریبا څومره خلکو ممکن د رڼا کتاب له نندارتون څخه د درې ورځو په ترڅ کې لیدنه کړې وي؟
دا کی خو نشم ویلای، خو یو اټکل له مخې که ووایم درې څلور زره کسان شاید راغلي وي، ځکه چې موږ چې په لومړۍ ورځ په دوو بجو نندرتون پیل کړو په هغه ورځ ډېر خلک راغلي وو د پرانیست غونډې لپاره، وروسته په دویمه ورځ خلک راتلل. که څه هم په خوست کې نمره خوانی وه د مکتبونو، زده کوونکي هم راتلل او خلکو هغه ته ډالۍ اخیستې، د زده کوم فارغ و د مکتبونو نه د پاره ډالۍ اخیستې. دقیق نشم ویلی خو خواوشا درې زره کسان کېدای شي راغلي وي.
له ښاغلي ایمان څخه مننه. په همدې خوست کې ساری شو او د یو کتاب پاڼې اړو، د لټۍ ارواپوهنه. دا کتاب له بهرنۍ ژبې امداد الله تلاش په پښتو ژبه ژباړلی دی. د دې کتاب د دوهم چاپ پر پښتۍ لیکل شوی دی. لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې له خپل استعداد نه خبره دي. دا کتاب په خوست کې میشت ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی. د دوی ارزونې ته به غوږ سو.
ټول انسانان بلابل او ډیر مختلف استعدادونه لري، یعنی یو کس په یوه برخه کې داسې استعداد لري چې ممکن بل څوک یې ونه لري. نو په نړۍ کې هر انسان ځانګړی دی، یا حتماً یو داسې څه لري چې له نورو یې منفرد کولی شي، خو ځینې ورته متوجه شي، هغه خپل استعداد ته وی غوړوي او ځینې همداسې بور ته یوسي. دا مختلف علتونه لري. یو تر ټولو مهم علت چې هم استعدادونه پکې وژل کیږي او هم د غوړېدو مخه نیسي، هغه لټي ده چې یا تنبلي په ډیرو خلکو کې موجوده ده. او د دې په اړه موږ ډېرې کیسې هم رانقل شوي، خبرې هم شته، ټوکې هم شوي دي. خدار و پوهنیز بحث ده چې ولې یو څوک لټ روږ دی کېږي، څنګه خپله لټي وباسلی شي، ختمولی شي. نو د دې لپاره مهمه دا ده چې مسلکي او علمي بحث وشي. د دې استعدادونو برخه کې موږ خبره وکړه، کله چې انسان ورته متوجه شي، لټ او تنبل نه وي، هڅه کوي، حتی خپل نیمګړتیاوې هم دوی په استعدادونو بدلولی شي. لکه دغه د مستر بین برخه وګورئ چې د ژبې مشکلات وو، په هماغه مشکلات د په استعداد بدل کړل، یعنی نیمګړتیا یې بدل کړه. په دې برخه کې د لټۍ ارواپوهنه کتاب چې اډوین سی بلس لیکلی او پښتو ته امداد الله تلاش راژباړلی، ډیر جالب علمي او مهم کتاب دی چې له یو چا سره په دې برخه کې ډیره مرسته کولی شي. او د کتاب پر پښتۍ دغه جمله لیکل شوې، لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې له خپل استعداد نه خبره دي. یعنی لټان ډیر لوی لوی استعدادونه هم لري، ولې د خپل لټۍ له وجې، د تنبلۍ له وجې ضایع کوي. او یو څه زموږ په ټولنه کې دا ده چې اوس دغه لټۍ یو ډول فیشن ګرځېدلی، یعنی څومره څوک له خوبه نه وخت راپورته کیږي، څومره کارونه ورو کوي، همدومره پرې ویاړي. موږ داسې خلک هم وینو، یعنی یو شی چې فیشن شي که هر څومره بد وي، نو ټول خلک ورته مخه کوي، خو سره له دې چې پر هغه منفي اغیزو باندې بیا فکر نه کوي. د کتاب یو جالب بحث دا دی چې لټۍ راپیژني، او د مکالمې په شکل لیکل شوی دی، یعنی د دوو کسانو ترمنځ بحث دی، یا د یو ارواپوه او د یو مرجع بحث دی. مرجع ټول مخالف دلایل وایي، بحث ورسره کوي، او ارواپوه ورته نور دلایل خبرې کوي چې مقصد دای قنی کوي په هر خبره کې کینات ور کوي ټولې پښتني ور ځوابوي لارې چارې ورخي یعنی تر ډیر عملی بڼه لري او دغه دی لیکلو طرز هم ډیر منفرد او جالب دی بل خبر اپ کې دا و چې عملا هم دغه کتاب ځینی تمرینونه لري چې کله یو څوک تر سره کوي نو خپلې لټي ختموي یعنی که یو لټ کس دغه کتاب لولي نو دغه تمرینونه ته هم ممکن مخونه ویني نو خپلې دا یو ټیسټ هم چې مثلا سړی لټ دی که دغه تمرینونه په ډېر ښه شکل سر ته رسول نو لټ نه دی مقصد یو کار په صحیح ډول مخې ته وړي نو جالب اړخ دا هم دی چې عملي تمرینونه لري په هغې برخه کې هم مرسته کوي بل ځینې برخې مثلا د بهانو ته اشاره شوې ده هغه بهانې چې موږ د کارونو لپاره کوو مقصد موږ وایو د دې تا کار ترسره کول امکان لري ما خجالته کړي ولې نه پوهېږو که ترسره یې نه کړو اصلا خجالته کېږو یا وایي چې له کوم ځایه پیل کړو دا هم زموږ لپاره یوه بهانه ده د کارونو لپاره موږ خپله پیل کولی شو تر ټولو مهم شی هماغه پیل دی یعنی لومړی قدم سخت دی چې وروسته کیسه آسانېږي یا وایو دا ډېر ستړی کار دی خو چار څومره پرېږدو لټي کوو خو نور هم سختېږي ځکه نور کارونو سره هم مخ کېږو نو په کار ده چې ورته متوجه وو امکان لري چې ګټه ور نه وي په ګټه او تاوان موږ د یو شي فکر کولی شو ډېر وخت دا هم موږ د ځان لپاره یوه بهانه جوړوو ډېر زیات ستړی یم د ستړیا خبرې کوو د ناروغۍ خبره کوو د سردردۍ خبره کوو نو دا مختلف عوامل دي چې موږ یې وایو یا وایي چې سخت دی خو په دې نه پوهېږو چې اوس مجبور یم یو کار ترسره کړم باید وشي که چېرته ونه کړم نور کارونه هم مخې ته راځي نو خبره نور هم سختېږي یا ډېر خلک په تمه وي چې بل څوک به یې راته وکړي یا وایي چې خپله به ترسره شي دا شیان هم تر ډېره امکان نه لري نو په کار ده چې د دې لپاره هڅه وکړو دغه کتاب له موږ سره مرسته کوي او پر لټۍ په نورو برخو هم تفصیلي بحث شوی دی هغه کړنلارې چې موږ د خپل ژوند لپاره جوړوو دا کتاب له موږ سره مرسته کوي په کتاب کې یوه وړه ستونزه دا وه دغه ژباړه ډېره جالبه ده علمي د ښه ژباړه کړي ده مفهوم ډېر ښه رسولی شي د هرې طبقې د خلکو لپاره دی عموما داسې بحثونه باید ډېر په داسې شکل وشي چې هر څوک ورڅخه استفاده وکړي مقصد عام خلک زده کوونکي محصلین ټولې باید ولوستلی شي نو دغه اړخ ډېر جالب دی یعنی هر څوک کولی شي استفاده ترې وکړي ډېر اسانه دی امکان لري ترسره کولی شي دغه دوه یا نورې ورته جملې عبارتونه ډېر زیات کې تکرار شوي دي چې کله کله لوستونکی د یوې جملې یا د یوې کلمې تکرار خسته کوي نو پکار ده چې له مترادفاتو استفاده شوی وای نور جالب دی او زه باور لرم که یو څوک په دقت ولولي دغه تمرینونه یې ترسره کړي له لټۍ سره به خدای پاماني وکړي او نور به بایداره تکړه او چوستو انسانانو بدل شي
ل طارق وزیر څخه مننه چې خپل درون نظر د لټۍ ارواپوهنه د کتاب پاړه لا سدی روی مجلې سره شریک کړ افلاطون وای لټۍ انسان د ژوند له هدف لری کوي او ابوالی سینا ویلی لټۍ د بدن او عقل ناروغي ده
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمیږي
هم کره کتنه له آزادي راډیو
د آزادي راډیو مجلې په دې برخه کې یو شایسته غزل لرو د حفیظ حمیم جلالزی غزل د دوی په شخ
ژوندی دیم ساتلی بی دیدن خو مننه په کال کې مې یو ځل کوي پوښتنه خو مننه ته دا بارانی شپه ګوره ته یاد ګوره د دې تراکاژې مې په ذهن باندې غنه خو مننه منم دې هغه سترګې دې راولیدې اخر که هر څومره ډېر سخت وې زنکدنه خو مننه که دا لاره هم نه وای رسېدم به درته څنګه پوهیږم زښت ډېره و اغزنه خو مننه غنم غوندې په تا پسې چاودلی زړه ترې لاندې پرې ګرځوې د غم درنه میچنه خو مننه ته هم پوهې چې نه وایم رښتیا درته زه هم پوهیږم راته نه یې اندېښمنه خو مننه همېمه ګورې نه چې ګرده ګرځم درپسې ستا مینې کړمه ستا د ګړۍ ستنه خو مننه
جلال جی څخه ډیره مننه چې دا شعر په خپل ژغ د واتس اپ لري او ساجی رادیو عربي مجلې ته را لېښلې.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري
پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پوري خبرونه
په رادیو مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې عکاسي ته مخه کوو، هغه هنر ته چې په افغانستان کې لا بشپړ بندیز نه دی پرې لګېدلی. عکاسي د تاریخ، ټولنیزو حالاتو او انساني تجربو د مستند کولو یو پیاوړې وسیله ده. عکس د یوې شیبې یاداشت خوندي کوي او د راتلونکو نسلونو لپاره دا یاداشتونه تاریخي ارزښت پیدا کوي. په نړۍ کې عکاسي د 19مې پېړۍ په لومړیو کې پیل شوه. عکاسي ته فوټوګرافي وایي. دا کلمه یوناني ده چې معنا یې ده د رڼا په وسیله انځور جوړول. په پیل کې عکسونه تور او سپین وو. بیا په شلمه پیړۍ کې د رنګه عکاسي ټکنالوژي پرمختګ وکړ. د همدې شلمې پیړۍ په وروستیو کې د ډیجیټل کمرو له تولید سره د ځینو په باور په عکاسي کې انقلاب رامنځته شوی دی. البته ډیجیټل کمرو له خلکو سره دا مرسته هم کړې ده چې هر څوک کولی شي چې عکس واخلي. نن سبا هر ځیرک موبایل کمره لري او عکس هم په اسانۍ اخیستل کېدای شي، خو هنري عکسونه خپلې ځانګړتیاوې لري. عکسونه د یوې ویش له مخې په څو ډوله دي: مستند عکاسي، یعنی د واقعیتونو او ورځني ژوند انعکاس. تر ډیره دا ډول عکسونه خبریالان اخلي. پورټریټ عکاسي، هغه عکسونه چې د انسانانو څیره، شخصیت او احساس راشي. فیشن عکاسي، چې د جامو او سټایلونو هنري بیان وړاندې کوي. یو ډول هم داسې هنري عکاسي ده چې خلاقیت او تخیل له واقعیت سره یو ځای کوي. ښه عکس، یعنی هنري عکس، د انسان احساس راویښوي. که په عکس کې غم وي، ممکن لیدونکی غمجن کړي. که په عکس کې خوشحالي وي، ممکن لیدونکی د خوشی احساس وکړي. او هنري عکسونه د لیدونکي د حیرانتیا او تفکر سبب کیږي. د هنرمندو عکاسانو په باور هر فصل خپلې ځانګړنې لري. له میرویس رسولي څخه به واورو چې د چک جمهوریت په پلازمینه پرا کې عکاسي لوستي چې په منی کې څنګه عکس ښه راځي.
منی د عکاسان لپاره یو ډېر ښه موسم دی، دله خطر سه اول خو ډېر ښکلې رنگونه دي طبیعت کې، او بل دله خطر سه په منی کې لمر تیتی. کله چې لمر تیتی دا رڼا ډېره تیزه نه ده، د عکاسي لپاره بهترین رڼا ده. ا دیه کاسان سی دی په وړي کې نور وختو کې د سهار سلمر راخیزي هغه وخت کې عکسونه اخلي، یا المر سه مخکې سو
لوي سلمر باید مخامخ نیوي.
مخامخ نیوي هغه
خود ته وبشي دلته کله ناکله جن کسان سی دی او چا عکس اخلي سلمر مخامخ وي، سترګې ډېرې وړي
او سترګې ډېرې وړي او التا تیز المر ده. او
دا نه نه ما وبشي، ما مطلب دا چې په منی کې المر کله چیرته څوک لمر ته مخامخ ولاړ وي، فرضاً زه ولاړم تاسو زما عکس اخلي، عکاسان عادتا هغه کسان چې سم عکس اخلي لکه تاسو چې اخلي، هغوی بیا یو څه وخت هم انتظار چې دا فوکس برابره وي او لینس برابره وي، سترګې وړي، سترګې وشکې کوي، نو دې سره بیا څه کوي؟
هغه وخت کې مستقیم لمر ته عکس اخیستل یا د پورتری عکس اخیستل ما په نظر ښه نه ده.
ان لارخه باید عکس واخیستل شي.
لارخه باید عکس واخیستل په سوري کې عکس واخیستل شي، مثلا د ونی سوري لاندې، یا
خوونه کې بیا په مونږ کې خوونیم اکثره ونی بیا سوري نه لري کنه، غیر له جنو ونو. د سوري خبرې ته اشاره وکړه، هغه ونی سي پانه رشیدلې، خصوصا په داوس په د مونږ په ورسیو کې پانه نه وي په ونو کې. په دې وخت کې د طبیعت کوم عکس ډیر د توجه چل پوي؟
کسان په مخکې لغونه سي دا پانی توي سي عکسونه اخلي، رنګارنګ پانی، یو ونه مثلا زیړې پانی ولري او نورې ونې خړې پانی خړې وي، یا مثلا نور رنګونه ولري، هغه وخت کې دا عکسونه ښه راځي. د ونې دغه پانی توی سی نو هغه حکم حتما واور به ووري، او واور سی ووري دا د ونې شاخو باندې واورې کنه،
او هغه خپل رنگ ورکی،
او خپل هغه د ونې هغه شاخه دغه سټرکچر روحان یعنی تاریخکاری راباسیه دغه ځکه مثلا دغه د ونیڅ پاننلری سواور بنوري یا شاته مثلا سپین واوري یا بل لغي دغه راسي تازاد دی رنگو راسی خواه که بغا خیخ کاریده
پا دیک شک نشته چه تازاد هنر ده پا طول هنرونو که تازاد یا دیر مهم شایده لیکن پا ورطا وقت که نه تازاد هم هنر ده مثلا ده ونو پانو چه تاسی اشاره وکره اگه ونیسی طول پانه الوی دلی ده فرزن پورت یو پانه پا که بنده ده او پر الوی جو ده که دی چرت ایدی اکس واخلی یو دول سیمبولیک پیغام پا که نوی
و زیاتره عکسونه یا چې خلک اخلي همیشه پاکس کې یو تغییر سی هغه منظره کې تغییر یا کوم ځای کې مثلا تا خبره سی او پانه یې په دغه کې نورې سینې توجه زیاتره جلبوي مثلا په باندې کې ډېر پانه دی مغړیا او پانه بل رنگ لري او زیاتره کده سی دغه عکس په حساب هغه مهم شی سی اما هغه یو
تمرکز او فوکس پام دی باندې
وسی چې خلکو توجه مالته جذبی او دغه یو پانه خپل داستان لري نو داس ما په نظر نو په ګمارڅو کوي سی هغه خپل داستان جوړ کړي دل کاسي هم یو هنر ده اکاسان څه عکس اخلي یو داستان په حساب خپل جوړي مګر خلک سی دا عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي ما په نظر دا پانه سال دادا نو دغه مقاومت کی سی تروس هم کوي سی سپوونه کې پاتې سی
تاسو داستان ته اشاره وکړه چې عکس یو داستان لري تاسو چې کله عکس اخلي ورلمخه داستان په ذهن کې درګرځي او کله چې ما عکس واخیست لږه ورسره مو داستان په ذهن کې درګرځي
لیکته وای زیاتره وخت سیزم عکس اخلم مخکې او تغلره ما ایدیالره ما مفکرلره ما سی عکس اخلم مګم زیاتره وخت د اکاسی وخت کې بخی دغه داستان تبدیل سی نظر په منظره ده نظر په اغه دټایل یا جزئیات د عکس دي سه په مغل عايزه کې زموږ هم کې مسره په طبيعت کې تب
کله نه کله ټول هنرونه هم د سی وی په زړه کې یو سی وی خو نتیجه بیا بل سره ووسی بیرته کاونی تراش مخکې چې مونږ یاد کړ مثلا پانه نه و د مونی د ورسوی شپو ورسو د دغه شپو ورسو یو ونه ده یو پانه پکې پات نه ده لیکن په سر کې یو رنګ ځاله ده فکر نه کوي چې دا د اکاسی له خاطره شاید ډیره جذابه وي
ګورم ستاسو کې دې څه ښه کاس راځي دې دې څه
تاسو دې داستان په حساب دا خبرې کوي
او نه لښتا ده همیشه ګوایم سم هغه ونه کې سرطانه ونه واخلې به اونه جذابه نه وي همیشه تاسو خبرې یو پانه یو د ځاله مثلا یو شی
یا مرغی که چرته ونې ته راغلي
همدا خبرې یا بل حیوان یا مرغی یا مثلا د ونې اگه مثلا در شکل سی او انسان تا یا حیوان تا یا بلشی تا ورطه ای در شان در خلق یا کسان اکس نخلی
او پا جمعی که پا دخوا چپ جمهوریت که یا دولونی دی لکه پا افغانستان که سپیدارم دیتا ورطه دی تنی سپینی دی پورت پانی بیا پانی سر رشید دلی پورت چانگی وچی وی که نه دخوا سپینواله لدی اگه سره یو د سی یو هغه تضاد نه رامنځته کوي چې د دغو ونو عکس څوک واخلي
و دا ونې زیاتره به هغه وخت کې ښه ښکاري سي شاته مثلا د بل رنګ ونی خړې یا دا د سورتې ناجو
ونې چې شنی وي
یا شنی یا زیاتره وخت دغه سور رنګ خیره سور رنګ ایسه مثلا د سپین ځان وباسي او زیاتره کوشش سره وکړي داس شان مثلا دا په خپل کادر کې راولي او نور دغه مزایم شیان مثلا د بلې ونې
څنګه
د مثلا د ساختمان د شان په دغه کې عکس کې راولي او کوشش کې دا شان چې د سترګو پام نو شان بل خواته نړۍ او دغه مثلا نیتا هغه شای سی هغه سبجکت دستا انتخاب کړی غوته واړی سی دغه شان مزاحم شان لري کتری
دا تاسو جالب کلمه ورته استعمال کړ مزاحم شان کله نا کله هم دغه مزاحم شان په خپل د عکس په بشپړېدو کې مرسته کوي مثلا یو ونه ده وچه ونه ده شاته یو ودانۍ ده زړه ده یو برخه را نړیدلې ده، یی خواته یو بل ونه ده دیغه په دې ورستی څنګه باندې دی وی ځالی هغه ورستی خشاک پراته دي. دا ټول برته فکر نه کوي چې دا ټول سره کچرته یو ځای شي په یو عکس کې ا مزاحمت له منځه وړي.
هلته باید یو توازن په نظر کې ونیسه سړی، او هلته مثلا زیاتره مثلا لیونه لیو مهم شی نه یا جذاب شی نه زیاتره سره، ولی بیا سړی یا لیدونکی دغه کوي
فکر دی خو اخو
به حساب باسي و.
یعنی داس څوک فکر نه کوي مثلا زوړ کور په خپله د ژوند تیرې دل دی، وچونه په خپله د ژوند انجام دی، رنگ ځاله په خپله د ژوند انجام دی. یعنی دا درې سره مختلف شان بیا دغه رقم تصور څوک په عکسونو کې نشي اخیستلی.
اخیستی سي دا 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 مثلا داسې ځای کې راولي یو دنه یو په قدر کې هغه ویو کې داسې عکس واخلي سي یو مثلث ترې جوړ کړي سه سه یو کونج کې مثلا دا ودانې دا یو کونج کې ونه دا او دغه دا بل کونج کې یو بل شی دا اې دل خطر کته یو دی بل شاته راول یو نازمونه لري دغه نه لري دا عکس بیا خپل جذابیت له لاسه ورکي کته سی یو نازم په دا عکس کې ول واچوي سره مهم شی په دغه کې سره ولې د درېمو برخو قاعده ورته وایي څخه عکس تاسو د درېم منطقه یا محل د عکس کادر کې راولیا غاسي کولې انسان عادت لري ورته سي هغه چای ته اول فکر کیږي.
دن ان کچرته تاسو لري څه توضیح کوي واځي کوي مثلا فکر وکړي چې یو پانه ده دغه د سم مخته یو پانه پراته ده په دغه پانه کې کداغه یو برخې نیمه عکس وي په دې عکس کې باید د کډرې مختلف شین وچ ټول په خپل مخ سره ارتباط لري درې سره باید معلوم شي
او درې والا باید خپل
فاصله څنګه وي باید سره
مهمه نه ده
فاصله
مهمه نه ده سم بخې د خون ډیر نږدې نه او فاصله مهمه نه ده دا خلکو باندې تاثیر اچي سي دا او کله یو دغه جوړی به حساب شکل
دی یو بل شی چې د دې عکسونه هم خلک ډیر اخلي د حیوانات مثلا پومونی کې فکر نه کوي چې ځینې حیوانات خاص خصوصیات پیدا کوي ممکن عکس شو راسي فرض نظر تاسو ته یو مثال درکوم مثلا فکر وکړئ چې په یو کور کې د پراګ د منی دغه شپې ورځې دي بخاری لګولې ده دود پورته کیږي اول تل دود کار سره یو پښو غونجه منجه ناس سره او د دې عکس اخلي جالب نه
ډېر جالب ده نه یوازې د حساب تل سره هي سه په منی کې زیاتره خلک اتنګ سړی دي او خصوصا پښکم په حساب ځان د رکی ټولي او التم نظر په غوډه سي په کوم کومبینیشن یا موږ دغه کې دغه عکس اخلي مثلا ته باید یو بل داستان دغه لید ولري چې د بخاری څنګه مثلا څنګه ناستې دا ډېر مخک کاری مثلا دغه څنګه ځان ته ودی عکس اخلي او بخاری هم ته څنګه کاری دا څنګه کاری بخاری تمام بخاری مجبور نه رسې راسي مګر موږ مهم دا پښو دا چې اگر اسی هغه باندې فوکس کوو او بخاری سمالم د بخاری ته ځان ته ودی یا مثلا په بیرون سړی وګوري د خپل عکسونو هغه وخت کې راځي چې طبیعت کې یو اسب مثلا شاته چې دغه په څور توې دا غبار یا لړۍ چې دا یو عکس یو تراژدي صحنه په حساب د جوړې او د خپل ښکاری
په وخت تاسو لړۍ یاد کړه لړۍ ګوره په منی کې ډېر وی او لړۍ یو ډول هغه دی یعنی انسانان پروانی لحاظ باندې همیشه په دې تجسس کې وی چې یو شی پیدا کې تجسس کوي او لړ د یو شی د چې لستر ګو نشان پنا کوي په دې کې هغه تجسس زیات وی د انسان یعنی که یو تاسو د اسب مثال ورکو حتی که د اسب نیم په لړ کې نیم نه یو جذابیت پیدا کوي چې هم داسې ده
او هم داسې ده دا لړ به یو بل عکس یو بل دغه ورکی یو بل خپلې او مفهوم ورکی د عکس ته زیاتره وخت دا خبر سی مثلا د بعضې ونې پکې ورکی بعضې ونې
ښکاری
هلته ډېر خپلې منظرې کوي چې سړی په دغه غبار کې
را پیدا کی
سه لهر سړی هر اکاس سه وغواړي پر خواته سه وګوري یو ښه منظره پیدا کړي، دل خاطر سه هغه مزاحم شان دغه غبار شاته ورک دي.
نو که چېرته د مرکه په پیل کې مو منې ته اشاره وکړه او د منې عکاسي باندې خبرې کوو، نو لړه یا غبار خو اصلا د منې اخره د منې تولید ورته وایي دی. نو په دې حساب باندې په منې کې عکسونه ډېر عالي راځي.
زما خپله زما ډېر خوښېږي، زه خپله کله چې غواړم عکس واخلم یا غواړم سه ما په زړه پورې عکس واخلم په منې کې زیاتره عکس اخلم. ماته مثلا خپله که څنګه سه پراک یم او غواړم سه د ښار عکسونه واخلم، زما مثلا د ولتاوا د سین دغه پلونه چې دي دغه شاوخوا سه اخلی یو عکس، مثلا د پل په سر ولاړی، مثلا چارلز پل په سر یو کس یو سړی ما یو څوک راځي لغې خوا دغه نه راځي، یعنې شاته نه لیدل کېږي له خوبان راوځي. یو ډېره
جالب
عکس ده. او بعضې وخت مثلا دغه غبار چې ده همیشه یو آسان نه وي، بعضې جای کې غباري بعضې جای کې نه وي، یو کله چې د المارم بعضې جایو کې سه زړیږي او په یو محل کې یو ښه ښکلی شکل د پاسه په دغه کې جوړیږي د عشا غوندې مثلا
څراغ سره اچولی. د لمر ته تاسو اشاره وکړه، زه چې خپله ورته متوجه شوی یم د منې لمر ډېر ښایسته دی. د منې لمر هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح ورته وایي چې ګولډن، یعنی طلایي لمر وي، او دا طلایي لمر ډېر جذبوي انسان. خو په عکس کې بیا نه راځي
د له خطره سړی باید د کمرو په له کمرو باندې تسلط ولري او پوسی سه مثلا اول سه څوک کمره اخلي یا د سمارټ فون یا موبایل له لارې اخلي، باید پوسی مثلا خپله کمره باندې که وغواړي ګرم عکس واخلي سره قمي واخلي، که وغواړي سوړ عکس واخلي سره قمي
واخلي.
دسه زیاتره دا تاوده رنگونه دي، مثلا
تیز رنگونه، مطلب
نارنجی رنگونه، دا سر رنگونه، دا زل رنگونه، دا شاندی، او سور رنگونه سه زیاتره آسمانی رنگونه دي. او دا سر رنگونه یقید سه تا دیو زای کتا سه رنگه ده سرا هست که زیاتره مثلا دا شین گابی رنگ سه دقیقه واس کور رنگ که خپلت اغا حس دید سرطه کل اسی زیر یا نارنجی و که در کور که در طبیعت کم دیر او کسی کم دیر استفاده کیگی. مثلا کل توک سی وغاری تود رنگ وخلی، باید آلتا سرط کی در غی که وید بلانس که باید اسی جای سرط کی سی خپل کامرا اوتومات در اکسونا اندازه کی و اخلی اوتومات دغه کی وایت بالانس جوړی، یا مثلا کوي سالت نور مودونه دي سه دغه دي د سوري مثلا عکسونه د سوري مود دا زیاتره زه د سوري مود ست اوما، یعنی دغه کومه د خطر سه زیاتره خبره مې وکړه مني کې المرلک دا او د سوري وایت بالانس په حساب وایت بالانس هغه ته وایي چې سپین باید دغه کې سپین راسي په عکس کې سپین راسي.
له ښاغلي رسولي څخه نړۍ مننه. له همدې مرکې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. تر بیا مو خدای مل.
لپل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، لپل شراب دسرو لبان سنم، لپل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. سکینه بنگار مزا سنم نظر لرا نظر لرا کمی خوران سنم نظر لرا نظر لرا کمی خوران سنم رکل شراب دسرو لبان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم
سورائی دلا بغړې شور کوي لکه تلنګ دغه ستا خالص قدرتي لکه رنگ د ګل ستا بغړې شور کوي لکه تلنګ دغه ستا خالص قدرتي لکه رنگ د ګل لکه ترنګ دغه لکه رنگ د ګل لکه ترنګ دغه لکه رنگ د ګل ستا پنا
سر جنا لکھ مرے چنار دے جنے دکھ لونا سرے زر نشان